سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږه کله آزادي رادیو نه اوري په مخې د نن ورځې خبرونه ته. د طالبانو نړیواله محکمې جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر حیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو جلب دوګونی چلن او سیاسي هڅول شوی موضوع بلل ده. د طالبانو د بهرنۍ او چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې په دغو طالب مشرانو د نړیواله جنایي محکمې تورونه به بنسټ بللي او رد کړی دي. پرون نړیواله جنایي محکمې یا آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا حیبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې کمیه د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشری حقوقو غنو فعالانو یې ملاتړ کړی دی. د دې محکمې سارانوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایاتو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. د جرمنی د کورنۍ او چارو وزیر نانسی فایزر ویلی د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره رغند هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبری غونډې ته وکړه. فایزر یو ورځ وروسته تر هغه وکړه چې دا خبره وکړه چې د راپورونو لمخې یو افغان کډوال یو دوه کلن ماشوم د چاقو په گزارونو مړ کړ. بریدګر دوه کاله مخکې له بلغاریا جرمنی ته تللی دی. د جرمنی د کورنۍ او چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې پر ډوبلین سیستم نیوکه وکړه چې په اساس د پناه غوښتونکو دوسیه باید په هغه لومړنی هیواد کې بررسی شي چې د اول وار ورزي. فایزر وویل د ډوبلین سیستم نور کار نه ورکوي. د راپورونو په اساس زرګونه پناه غوښتونکو کڅ هم د ختیځ اروپا یا شنګن په ځینو هیوادونو کې ثبت، خو لا هم جرمني ته تللی او هلته یې بیا د پناه غوښتنې عریضه کړې ده. دا یمن حوسی اغیانو د گلگیسی لیډر په نوم د یوې سوداګریزه کښتۍ عمله خوش کړی ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې اغیانو دا کښتۍ د 2023 کال په نومبر کې په سره سمندر کې په کښتیو باندې د بریدونو په پایل کې ونیوله. دا بریدونه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په ځواب کې ترسره شول. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی دا د کښتۍ د عملی آزادول د حوسی اغیانو لخوا په غزه کې تر وربند وروسته د بریدونو د کمولو لپاره وروستۍ هڅه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یمن حوسی اغیان د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. او واس هم د سپورت لنډی نه یو خبره. د کرکټ نړیواله شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبغاړي هم شامل کړي دي. د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی په لوبډله کې د افغانستان لخوا رحمان الله ګورباز، عظمت الله عمرزی او علا محمد غزنفر اخیستل شوی دي. دغه راست په دې لوبډله کې څلور سریلنکایي، درې پاکستانی او یو د ویسټ انډیز لوبغاړي هم شامل شوی دي. د کرکټ نړیواله شورا د معلومات پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په یو ورځنی او شلوریزو سیالیو کې غوره لاسته راوړنې درلودلې. تا خبری ټول کلمې فرشتي سحاک سره اوري. په تخنیکی چارو کې هم بهروز دلیری را سره هم رہی کی. په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه شته. د افغانستان په اړه به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان نجونو په اړه ژور خفګان او اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې لرو. د دې ترڅنګ به د قندهار او د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو نه به واورو چې د خپلو سیمو کې د ښوونځیو او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي.
اجمیر په ورځ دلته دغه سیالي چې ګسزوم چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړی چې په مزدا د لیو ګمرک لره غلی دی.
او همداراز دا به هم واورې په د افغانستان او نړۍ په اړوند نور راپورونه هم په خبرونه کې شته. د خبرونه تر پای را سره مل وسی.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلی د افغانستان اړوند راپورونه را سره دي د خبرونه په لړ کې به د ټول را سره واوري ورزو د افغانستان اړوند یو راپور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت د هغو ملیونونو افغانونو په اړه جوړ خفقان وندښنه خو دلې د چيلا د زده کړو له حق محرومي شوې دي. یونما په یو بیان کې ویلي طالبانو نږدې څلور کال کېږي چې له 12 کلنو پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. دا و لوی غمی زده په ورته وخت کې یو شمیر افغان انجونې چې لزده کړو بیا محرومي شوې دي. وای د زیاتیدونکو محدودیتونو لکبل د راتلونکو په اړه دوی ډېری ناهیلې دي. په دې اړه تفصيلي راپور وسووري.
په افغانستان کې د زده کړو په ګډون پر افغان خوځو اونجونو د محدودیتونو پر وړاندې د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یونما د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې لزند پرته د زده کړو په برخه کې وضع شوي محدودیتونه لری کړي. یونما نن جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ملیونونو افغان جنو په اړه ژور خفقان او اندېښنه ښودلې چې لا هم د زده کړو له بنسټیز حقه محروم دي. یونما نن جمعه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي 1225 ورځې یا نږدې څلور کال کېږي چې طالبانو له 12 کلونو پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي او د یونما مشر روزوا او تمبای او لقوله ویل شوی چې د زده کړو له بنسټیز حق د ملیونونو افغان جنو به برخه کول یو ناورین او تراژیدي ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې چې له زده کړو منشوي وایي د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي شوي دي. د کابل خار وسیدونکو نرګس چې د لسم ټولګي زده کوونکي و آزادۍ راډیو ته وویل
زه د لسم ټولګي زده کوونکو مې چې جمهوریت سقوط وکاو طالبان راغله نو مکتبونه یې زمنګ پر مخ وتړل او موږ د زده کړو نه به برخې شو. کوم ارمانونه او کوم هیلې چې موږ د خپل راتلونکي په اړه لرلې نو هغه ټول لمنځه لاړل. نو خپل راتلونکي ته اوس ډیر زیات نا امید او خفایو.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو کوثر چې دا هم له زده کړو محرومه شوی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو له مشرتابه غواړي چې دوی ته نور د زده کړو اجازه ورکړي.
مسولین له غواړم چې ترڅو بیا د افغانستان د انجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاص کړي ترڅو کول شي د دینی علومو ترڅنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي ترڅو هیواد وکول شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاد او د یونما د مشر په بیان کې هم ټینګار شوی چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي وګړو له حذف او شاته کولو سره پرمختګ نه دی کړی او حاکم چارواکي باید لزند پرته پر افغان جنو د زده کړو بندیزونه لری کړي. یونما همدارز ویلي چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې په ښکارا په کې خزي اونجونی له زده کړو منع شوی دی. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد دوی نما د تازه غوښتنې پاړه د ازادي رډیو پښتنې جواب نکړي. خوړان د طالبانو ویلیو چې د افغان جنو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او بهرنیان باید پکې مداخله ونه کړي. طالبانو د 2020 کال په اگست کې لبیا واکمنې دو سره سم له شپږم ټولګي پورته افغان جنې له خوانځي او منع کړي. وروسته د پونتونونو دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړلې او د 2023 کال په وروسته یو کې هغوی د طبي زده کړو موسسو ته حمله ورتګر را وګرځولې.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ راکاله ازادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې راپورونه درته لرو د افغانستان اړوند. خو نن جمعه 23 د جنوري د انجونو د زده کړې یا د تعلیم نړیوال ورځ ده. د جنوري 23 د زده کړو نړیوال ورځ ده او په دې مناسبت مونږ تاسو ته ځانګړي راپورونه هم لرو په خبرونه کې. په همدې مناسبت یو راپور دی چې ملګرو ملتونو زده کړو ته ترسای بشری حق او پنړی کې د سولې پرمختګ لپاره مهم رول بللای دی. خو په افغانستان کې بیا جنې لدې حق نه به برخې دی او نارینه زده کوونکې او خونکې بیا په دې برخه کې لګړو ننګون او ستونزو سره مخ دي. د زده کړو د حقونو افغان فعالان بیا وایي چې کده دې هیواد د زده کړو سیستم په وسنۍ توګه روان وي د افغانستان سم نیمای نسل به نالوستي او زده کړې لري پاتې وي او به کیفیت زده کړې بکوي. د طالبان حکومت په نو لوړو زده کړو وزارت ویاندویانی بیا په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه نه ځوابوي. خو په دې اړه زموږ همکارې پوره راپور چمتو کړی دی. تاسو راپور واورئ بیرته خبرونه ترا ګرځو.
نن په نورو هیوادونو کې د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلي او لا یې هم د جرولو په لړ کې دي. خو افغانستان د نړۍ واسینای هیواد دی چې سم نیمایي قشر یعنی نجونې له زده کړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاو کې په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي حفیظ الله ازادي راډیو ته د خپلو ښوونیزو ستونزو په اړه وویل.
زمونږ د سپینغر پوهنې امریت اړوند چاهل غزلي څه چې یو نیم زر زده کوونکي پکې درس وایي، تعمیر یې ډېر وړوکی دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی، او همداسې ډېر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
درسونه مو اوس مهال هر روان دي، خو په سطح چې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو او د علمي تجربه نشته. لسم
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 24مه د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو په راګرځولو سره هر ډول هیلې بایللي او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکي راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکي وایي چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. دی ازادي راډیو ته وویل
وختي نیمه پایکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه. یعنی شما فکر کنین، تصور کنین،
تاسو خپل تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایي زده کړې او فعالیت فلج وي، د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل.
د ښوونځي په بندیدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي. د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزتوب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تېرېږي، همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تېرېږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې درېو کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو غوښتنو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمل نه سي کولای خپل ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
موږ له دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او وړ ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پیدا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل.
تعلیم او تربیه وضعیت افغانستان کې خنه ده. کو همدغه حالت هم داسې دوام وکړي، نو زه ګمان کوم چې زمونږ په پوهنې په ډګر کې به زمونږ حالت په خنه یې او د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي. ځکه چې دا خو داسې حالت نو مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په الکانو کې کمیږي.
خغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو ترڅنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او د غشان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلې د 2018 کال د ډسمبر په دریمه د جنوري څلېرستمه د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړه لیک کې د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو سازمانونو بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دې د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملي او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپل وی پاڼه د 2025 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې ورځ په لیته په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
بیا هم خیر اغلاست خبرونه ته از موږ کله ازادي راډیو ناوري ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د جرمني د کورنۍ او چارو وزیر افغانستان ته د لا زیاتو مجرمانو د لیګلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. نانسي فایزر دا موضوع یو ورځ وروسته له هغه راپور ته کړ چې یو افغان کډوال په چړو د یو وژون کې بریټ پټړه ونیول شو. د اغلی فایزر وروسته یو سرګندونو په دې هیواد کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندېښنې بیا راپورته کړې. نور جزئیات په دیړه سنا کاکړ راکوي.
روسل دی چې افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان وبجل ونیول شو. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسي فایزر وای هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنځشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیې او هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت دغه تون غبرګون وروسته له هغه راپورته شو چې د یو دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یوه برید کې چې ویل کېږي د یوه افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په ګزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریځ د هغه افغانانو اندېښنې راپارولې دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یو افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایتالیا څخه جرمني ته راغلي ازادي راډیو ته وویل
دې په تمام چې دوبلین مې پای ته ورسیږي او کیس مې پروسس شي. خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یوه ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلیني کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عملی نوشړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیا څخه جرمني ته کډوال شوی هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون د مخې جرمني ته راغلي و او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره باید جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډېر اندېښمن یو او د جرمني له حکومت غواړو چې ټولو ته په یوه سترګه ونه ګوري. هغه چې پر اختیار مجرم دي هغوی دې وپیژني، خو هغه کسان چې وړ دي هغوی سره دې له زغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علیرضا کریمي ازادي راډیو ته وویل
حمله اخیر در آلمان توسط یک پناهجوی افغان باعث
په جرمنی کې د افغان کډوال لخوا تر سره شوې برید د دلیل امر شوې چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات شي او د دې هیواد دولت خای سخت دریس قوانین خپل کړي او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړي چې د امکان لري د هغه زرګونه کډوالو دوسیو باندې بد اغیز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
ښاغلی کریمی د جرمنی پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې د روڼتیا په پام کې ولري. جرمنی رسنیو په خپلو راپورونو کې دا بریدګر اسلام پال او ترهګر بللی او ویلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22 د جرمنی د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګیزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو له مخې شکمن کس 3 کاله وړاندې د بلغاریا له لارې جرمني ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د درلودو په تور په جرمني کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د تیر کال په جون میاشت کې د جرمني په منهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې یو پولیس ووژه. د جرمني حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یو کال کې له جرمني څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
د خبرونه په دې برخه کې یو بهرنی راپور درته لرو. د ایران د سپای پاسداران سمندري ځواکونو په خلیج او هرمز تنګي کې پوزي مانور پیل کړی دی. د ایران د سمندري ځواکونو قومندان علي رضا تنګسيري خبرداري ورکړی چې دا پوزي مانورونه د په خبره د هر ډول بهرنی یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره تر سره کیږي. ایران داسې وخت په هرمز تنګي او خلیج کې دا پوزي تمرینونه پیل کړی چې د راپورونو لمخه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل وسنۍ نوې دوره کې هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تکلاره تعقیبوي. په دې اړه نور حال سفی الله ستانګزی نورو.
د ایران د سپاهي پاسداران د سمندري ځواکونو په پوزي مانورونو کې چې د جمعې ورځې پیل شوې چټکې بیړۍ د وچه سمندر راکټونه او لساتې ساتې راکټونه ازمویل کیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د سمندري ځواکونو عمومي قماندان علي رضا تنګسيري د دغو پوزي تمرینونو هدف د ایران گاونډوي هیوادونو ته د سولې او ملګرتیا پیغام بللی او دا چې ایران په خپل د دې حساسې سیمې د امنیت په نیولو برلاسي دی. ایران او متحده عرب امارات په خلیج کې پر ځینو ټاپوګانو جنجال لري. د تونب لویا واړه ټاپوګان او موسا هرمز تنګي ته نږدې په خلیج کې پراته دي چې د نړۍ یو پر 15 برخه تیل ترې تیریږي. د ایران د سمندري ځواکونو د تمرینونو بعد مارچ تر نیمایي دوام وکړي. د سمندري ځواکونو قماندان تنګسيري ادعا کړې چې دا پوزي مانورې د هر ډول بهرني ځواک دی ارغل په وړاندې د مقابلې لپاره تر سره کیږي. هغه زیاته کړې کده د خبره دښمن وغواړي د ایران غټي وغواخي یو قوي جواب ورکړي. په خلیج او هرمستنګي کې د ایران د سمندري ځواکونو تحرکاتو مخکې هم خبرګونونه پارولي. نړیوال ټولنې په کراتو له ایران غوښتي چې په هرمستنګي کې د نړیوالې بیړۍ چلونې مقررات رعایت او کښته یو تل غواخه ډډه وکړي. خو ایران د لویدیز له فشار سره سره خپل تحرکاتو ته دوام ورکړي او څو واره کښته او عملی اساری کړی دی. تیر وار په ورته پوزي مانور کې ایران یو پرمختللی کشفی بیړۍ ښکارا کړه او همي د غیوات په مرکزی او لویدیځو برخو کې د ایران د اټومي تعصاتو د ساتنې په هدف یو لړ تمرینونه وکړل. ایران داسې وخت د پوزي مانور پیل کړی چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل لومړي دورې په څیر دا ځل بیا هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تګلارې تعقیب کړي. تیر وار ډونالد ترامپ امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون وېستله او په دغه واد ډیر بندیزونه ولګول. همدارنګه د ترامپ لومړی دوره کې دغه په امر د ایران د سپایي پاسداران ځوکونو د قدس دلی مشر قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا په ډرون برید سره وژل شو. ډونالد ترامپ پنځمه نه وخت خبرې لاندې تو ویل هیلمند چې د ایران مسائل د اسرایلو د برید له ارتیا پرته حل شي. هغه همدارنګه فاکس نیوز ته ویلي د ایران په اړه یوازینی مسله چې د پریټینګار لري دا ده چې اټومي وسله ونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسم ورزو کندهار ته. د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د خوانځیو او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ خوانځی او رسمي مدرسه نشته او ماشومان لزده کړو څخه به برخې دي. دا په داسې حال کې د چنن د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ ده. نور حال په دې راپور کې ووري.
د کندهار په شمال کې پرتیش او لیکوټو لسوالي اوسیدونکي وایي د نورو غنو ستونزو ترڅنګ د ماشومانو لپاره د شونځوي نشټون یو ستر ننګونه ده. د انزراکسمی اوسیدونکي املا رحمت الله وایي په لسوالي کې هیڅ رسمي شونځي او مدرسې نشته او ماشومان یې به زده کړو لویږي.
موږ په علاقه کې مدرسه مکتب د تعلیم څوک نه لرو، ماشومان ټول به تعلیم دي، ځکه مدرسې ته ضرورت سخت ضرورت لرو، غرنۍ علاقه ده، څوک نشته چلته راشي. نو چې مدرسه راته جوړ شي لوی کوچنی به مرو تعلیم پکې برابر کړي، بل مکتب جوړ شي، څوک هغه خدای ته اوس ډېر ضرورت شته، نو دوی ته موږ سخت اړتیا لرو.
د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ د نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته شکایت لري. دوی وایي ماشومانو ته یوازې په مسجدونو کې د ملا امامانو لخوا لومړنۍ اسلامي زده کړې ورکول کیږي، خو معیاري زده کړو ته هیڅ لاسرسی نشته. د دوی په وینا د شاولي کوټ ولسوالۍ کلیوالي سیمې ډېرې پراخې دي او له یو بل سره د پام وړ فاصله لري، نو اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په هر کلي کې ښوونځي او مدرسې جوړې کړي.
زما نوم معروف دی، مکتب باید جوړ شي، دوری د الوت مکتب جوړ شي، ماشومان ګرده باید سره سوادار شي، ټوله به سواد زده کړي، هر شی به زده کړي.
زما نوم جان آغا دی. زموږ په ساراوي کې مکتبونه خو ګر سره ستنه خالی دینی مدرسې دي، هغه مدرسې هم د اقتصاد لولي ډیر سره کمزورې دي، ځکه ماشومانو درس سره کم دي، اقتصاد نسته، وشکلی دي، او دغه استادان چې دا خو یو ماش او شی غواړي.
د طالبانو د حکومت د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ د ولسوال مرستيال زبیر احمد وایي په ځینو سیمو کې ماشومان زده کړې کوي، خو دا د ټولې ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. نوموړي زیاتوي چې د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه غوښتنې د ولایت د چارواکو او نورو اړوند ادارو سره شریکې کړې دي.
نو نورو مدرسو ته موږ ضرورت لرو، او کوم ښوونځي چې دي مکاتب چې موږ په الحال لرو، په ځینې مکاتب کې درسونه دغه شروع دي، او په کوم مد صحیح چې مکاتب پاتې دي هغه په ځینې ترمیم ته ضرورت لري، ځینې مکاتب او د ځینې نو جوړول ته ضرورت لرو، او کوم مکاتب او مدارس چې ستا په کم تعداد خو نور ته ضرورت لرو، ځکه چې زموږ د ولس بسنه نه کیږي په دا کوم مدارس او مکاتب چې په الحال ستا حال غوښتنې مو کړې دي، او په دا حال مو غوښتنې کړې دي، خو امید لرو چې راته جوړې به شي انشاءالله.
په تیرو شاوخوا څلورویشتو کلونو کې د جګړو نامنۍ او غیر متوازن انکشاف له امله د شاولي کوټ ولسوالۍ ماشومان له عصري زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د ښوونځیو نشتون نه یوازې د هغوی د اوسني نسل لپاره ستونزې جوړې کړې، بلکې راتلونکي نسلونه یې هم د زده کړو له حق څخه محروم کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا هم خراغلی اورزګان کې د مهاجرو لپاره سرپناه جوړیږي، خو کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي. په اورزګان ولایت کې د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه راکډه شوی کډوال د سخت او نامساعدو شرایطو سره مخ دي. چارواکي وایي چې د دې کډوالو لپاره په دې ولایت کې پر 2000 جریبزمه کې د سرپناه جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. دغه پروژه به کډوالو ته د بیکاری سیمې د جوړولو امکانات برابر کړي، خو کډوال بیا هم له حکومت څخه د نورو مرستو غوښتنه کوي. په دې نور حال په دې راپور کې وایي
په اورزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز لوري په زور خپل هیواد ته راشړل سوی و د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپناه بلکې د خوړو، روغتیايي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختې ستونزې لري.
کوشش کوي خپل زمون ته شی پیدا کول یې چې کار سرای و نه لري، نه خوران چیرې ولر څه کار وو. بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین سچ دی یو کار وکي، نه زای سچ دی یو کار وکي، یا کسب وکي چې د خپل کریا برابر کې د سرای د غډیر مشکلات سی ود د یو سرای نه مزکه شی ورکول
نه زایونه نه دی معلوم. نو موږ د دې پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوش او ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته د یو د غزمینه برابر کړی ده. نو موږ د ډیر ال کرای کو خدای دې واسط په کوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي، نو موږ د سډیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په اورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړولو او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریب زمکه د گاونډي هیواد څخه راکډسوي کډوالو لپاره یو شارګوټي جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اورګان ولایت کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کې زمونږه تخنیکی ټیمونه به په اورګان ولایت کې د نور زمکه په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اورګان ولایت کې پیدا نشي نو په ګاونډیو ولایتونو کې د اورګان په ګاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي تر څو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدې وړاندې په اورګان ولایت کې وی خیریه موسسي د ځینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفي ورته جوړې کړې و ترڅو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر شي.
وړاندې په دوهم نیمایي کې به ازادي مل مخبرونه درته وړاندې شي چې په دې خبرونه کې هوسی احمد زیل افغاني ژورنالیست ګلالی کریمی سره مرکه کړې ده او د زړه خواله سره کړې دي. هغه به وړاندې شي درته خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندې خبرونو ته. طالبانو د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر هیبت الله اخندزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم قانینی ولو جلب توګونی چلان او سیاسي هڅول شوی موضوع بللې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره رغنده هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د یمن حوثی اغیانو د ګلګسی لیډر په نوم د یوې سوداګریزي کښتۍ عمله خوشی کړې ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې اغیانو د کښتۍ د 2023 کال په نومبر کې په سمندر کې په کښتۍ باندې د بریدونو په پایل کې ونیوله. او د کرکټ نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبډالي هم شامل کړي دي. دغه لوبغاړي رحمان الله ګورباز، عظمت الله عمرزی او والا محمد غزنفر دي.
آزادی ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمخ پرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې خبریالی سره خپل مینه نه پرې کړې او خپل مینه نه پرې خورغلی ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کرته تشریح کې ورته وی چې څنګه دی په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته دی میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ول ازما سره مینه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د ډیرلس کلورم شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له مېلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شولم، دا غیس خوروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شول. لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل. غیر نو روسه بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک پاتې شولم امن چې څنګه مولا ورسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې. یوسف فعالیتونه مې واټل وزن کې ورسره ولا غیر نو روسه بیا راله مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیس کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولا ما غیر نو روسه کله چې بیا
اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللی؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سومیشت وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده، یو ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم، یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده، یا اسما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکړي، دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بلې، دغه پاریس چې تاسو راغللې، د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې؟ بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشت، یو میاشت وبخښنې سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ ترا کړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله، دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی، او دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځرای را کړی وو عمل ته ولم، مدرې سو وخت پر تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم، خپل اداري کارونه چې پاتې لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم، او دلته اوسم. چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لار تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي سي فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو، او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه افتونو وروسته موږ ویزه راغله بلغه فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه والا، ډېره زیاته ستونزمنه والا، چې په ماغه مازیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لاس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو، حتی کورنۍ مې خبره والا چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس دا ماشه مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي واوسي او د خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مې نه شوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپلې واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دي پوره سولو. دې ورکم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم، دغه شونډه مې موتلې وه، پازه مې موتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره که دومره ستونزې سره مخامخ شوی یاستي، بیا غواړي چې په پخو درېږي او بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوی او د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره زما مالی برخه راته کوي کوله هغه نورسته په فرانسې کې په 2018 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و لوکل چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای سو تلویزیون لاري دوی ته د زکري ورکو په کورونه کې هغه خويندې چې له زکري څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدې ډیره زیاته خوشاله سوم زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولې ژي چې وای دا یو ډیر پر پوری خبر ده ماته لکه ګلالي ته علاقه لري دوی سره کار وکړه ما چې کله دا راپور ولیدې او دې راپور په اړه ډېر شلیکنې سي ولا د دې فعالیتونه مې ولیدل بیا زه دې تلواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم دوی سره باید کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړي سي نو بیا دوی ډیر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ وس فلاند پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او دلندوی خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم
ډیر ښه څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی تاسو کولای شي چې دغه فرصت ورته برابر کړئ دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ
bale bale za dir khushalay felan aw za da khushalay da khpal wala اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما چې کله یو مېلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غوندې مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډاک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم د دې د لیوالتیا ګورم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي مثلا لا هم نور انرژي راکې چې دا ولاس یا د خلکو تارتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولاس ته هلته موږ فعلاً تفریح پرونه نه لرو موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولاس هغه وګوري او د دې سات چیرې د دې د فکر بل ډول سي نو هم دا یو ځنی لار ده چې دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دا جورن لو وځه څنګه خبر ارڅ چې په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په ساده ولدي دا غوډه جالب خاطرات سره هم خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
bale فرصت نور افغانانو تم چې پوربا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي اغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غوی لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتشي وي او کار کوي
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څه خمال میږي یوازې د شوزه لپاره ده او زموږ انوانه مام دغه د شوزه بیګم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده ډیر فرصتونه مو شوزه ته ورکوه دا خبر اعلان ته چې هغه پرسونې کې کار کړي پرسونې کې پوره تجربه ولري او پرسونې زو فعالیتونه یا پرسونې سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې مالی برخه کې یا اداري برخه کې خو ډیر فرصت دا غو میرمنو دی چې هغه په رسونې کې کار کړي یا په رسونې کې پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو ولته په لدی وړاندې بلابل تلویزیون کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته راځي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه میواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبا کې به کوم کارونه باخته کیږي تاسو پکې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې هم دغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکم که زه بل ځای کې کار وکم زه به داسې مینا یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کوم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینا لرم نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي د مغازې تر څنګ باور کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر دوا یا درو بجو پوري د کار ټایم ځین وخت فرق کوي نو هغه معمولا چې وله هغه تر درو بجو پوري وله نو کله چې درې بجې ما کار خلاصوي یا غي نو ورسته به زتلم خپل فرانسوي دوست دوستان سره به نږدې کښېنستلم. عمل ته لاغوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول. خپل فرانسوي ژبې کې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړ، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ور کړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی مینس کې؟
باور که ما چې کله کار مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دی. قسم په کار کول کې یا په الاله پیسو پیدا کول کې څه شاره ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زغه وخت به ډیر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله د دوی د عکس العمل ما باندې به شنه نه لګېده. که څوم دوی بل ما سره ښه خبرې کولی شه مینه به راکوله، اما د دوی د اله چې به ما کتل، د دوی د چلند چې به ما کتل، زه به ډېر زور ولم. کله چې زه به د شپې کور تلم یو رقم نا امیدي احساس مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته مخپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسو کله تاسو کومک نه کې کتام ډیزاین او مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده. تم ډیزاین پیسې پیدا کې، یم ډیزاین خلکو سره آشنا کې، لم ډیزاین ته ژوند شروع کې. نو زهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل شي، کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی بل ډول ماته کتل چې هلته د تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه تکابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له غزې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده. اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته دغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره امغاج ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره پرسنیس او فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته رالی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته. ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ داسې زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، داته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو واخ په تیر دوسر زپدې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هغه هم نتی څونې ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ سم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته هم نتی څون سره مخامخ سوم، بل اخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله د میاده کړه، لکه د خوانځي له دوران دی راته وی ګولاله جنې چې خوانځي کې څنګه به هلته مینه لم د خبر علي سره پیل شوی و، علاقه درته درلودل کنه؟
او زه د درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به د مکتب نه چې خلاصم، د ریکو زه تلم دفتر تلم، ګرمي بم ولا ما ګرمي بم، یا خبم ولا زما خوښ دلته زولارس خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته میورکم د شي ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم فهمته میول چې نس مخ پرونه د لایف پرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي ډیره تشویق ولا ماغي ډیر خوشاله ول اته دا ما خپل هيله دا وي پوسټر وکړل دا چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وي مینه مینه چې مې لیدله او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برا ته توفیر اوره چې چا وپریش کې نیولم هغه نورم دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سنوي زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړئ اوسې جاري لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د ډېر لوسکالو د انسان عمر ډېر کم دی اس په غشو بعد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم اته زه ډېر کوښښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته ار سما الته د ناتو سفیر اتلل چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبري علي ما دغه عکسونه متون دغه فلاتونه چې وماله دل یا دغه چلانس وماله دای زه ورکم نه هله به کم چې دا نه خبري علي تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلګ اوردل اې دا یو ډېر بد کار دی خپل هیر به ملاس نه ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیر ملاس نه ور
هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیر دی بیا ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لري څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور به ما ته کول چې ته یو قوي نجلی یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمي کې م تر لاس نیولې وم په یخ کې به م تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هڅه زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې ده مالته چې زه هغه خپل هیله له لاسه ورنه کوم نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور له امله یم واغې تشویق کړې اوس مې تشویق یا ثلاثه ته ویفم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وی تاسو کې لیدلې وی چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلر ایس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې په ټولنه کې ستونزې ډېر زیات دي تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه وړم چې زه یا استاد سم یا نه وړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري نه سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې موږ دا خبره ډیره بده لګیدله هغه ایس کله وینه تنه څه کېدلې او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورور مې چوکي کې راتناستو ما به سر خبرې کوله مرکیبي مې سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې هغه کورنۍ مې نه سو دا ما مشه ورور او مور مې نه مې وچی زه تشویق کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مې همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارم زما سره راضي سول او ویول چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي کابل کې وکي د تاتره چې لار شي دغه خبرونه لغزه سخه مخته بيسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دلته پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولست ترڅنګ وکوم. زه البته نه خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي ساده خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د لمر تل ځون کې ما دې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چم ته وصل.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته پکې دوه حالته په حالات ته پکې تو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خرم دغه فیصله چې تا کړې د غلارته به د مور کوي.
او سجان سونز لا هم خاتمې نه دي، سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، موږ زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لا سوند سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه د خپلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم،
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.